پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاست وایم. دا مهم مطالب خبرو. جیو د نړیوالو اقتصادي قدرتونو په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی، ترڅنګ وایي خپل مرستې د هغو ژمنو په عملي کولو تړي چې افغان حکومت کړي. افغان چارواکي وایي د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو دي. د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلي:
آمادګیشان د کویتا، د میرامشاو، د پشاور گرفته شده، اما به ایمان نیست که ما آمادگی نتنها به خاطر دفاع علیه زیانات نداریم.
په کندوز کې د اوړو د تولید د فابریکې مسؤلان وایي د غنمو نشتوالي د دوی کار زیانمن کړی.
دلته هر څه په ټپه باندې ولاړ دي. تر موږ د دولت نه دا تقاضا ده غنم.
امریکا غواړي د کرونا واکسین د جوړېدو اجازه نورو کمپنیو ته ورکړي، څو د دې وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. او د مخکښو ښځو پروګرام د بیان په ازادۍ جوړ شوی. له ازادې خبریالې او فعالې زرمینه سپېڅلي سره غږېدلې یو.
د یوه افغانې ښځې په حیث وایم، تر ډېره موږ ته د حکومت لخوا نه د بیان ازادي راکړل شوې ده.
تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
د مهمو خبرونو سرچکی: له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو په صورت کې روغتیایي خدمتونو ته د افغانستان د خلکو د نه لاسرسي په اړه د بشري حقونو د څار ډلې خبرداری. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت د څه باندې 340 میلیون افغانیو په ارزښت کرنیز پورونه منظور کړي. او د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې نورو کمپنیو ته د کورونا واکسین د جوړېدو اجازه ورکړي، څو د دې وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. بشپړ خبرونه: د بشري حقوقو د څار ډله یا هيومن رائټس واچ خبرداري ورکوي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کموالی په دې هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی دی. د دغې ادارې په خبره تمه ده په راتلونکو میاشتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی مرستې نورې هم کمې سي. هيومن رائټس واچ په یو راپور کې چې نن یې خپور کړی، دغو خنډونو یادونه کړې چې افغان ښځې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په هڅو کې ورسره مخامخ دي. د دې ادارې د ښځو د برخې مشر هیدر بار د دې راپور په اړه د ویلامیه په خبرولو ویلي چې د افغانستان نړیوال مرسته کوونکي منتظر دي چې پوسی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به پر دې هیواد د طالبانو د لا ډیر کنټرول لامل سي کنه. خو نوموړي ویلي چې د اساسي خدمتونو په برخه کې د مالی مرستو د بندولو لپاره هیڅ پلمه نسته. په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان دولت د اساسي خدمتونو د رسولو لپاره د نړیوالو پر مرستو تکیه کړي، خو هيومن رائټس واچ وایي د ملاتړ په وروستیو کلونو کې کم سوی دی. او په وینا یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د نوی ضربله جل تر اعلان وروسته به د مرستې نورې هم راکمې سي. د بغلان چارواکي وایي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو په شاتمبولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال له دریو نور ملګرو سره یې وژل سوی دی. د بغلان د امنیه قمندانۍ وین احمد جاوید بشارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو تېر شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زاړه ښار حمله وکړه، چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال قاري مجید له دریو ملګرو سره یې وژل سو او د طالبانو لس غړي ژوبل سوي دي. وسلواله طالبانو تر اوسه د دې د اپړت څنګه دی ویلي. طالبان د بغلان پر نهرین ولسوالۍ دغه حمله یې ورځ وروسته لاغه کوي چې د بورکا ولسوالۍ یې ونیوله. د بورکا ولسوال ویل چې د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله دوی له دغې ولسوالۍ په شا کېدو ته اړ شوي دي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د 340 میلیون افغانیو په ارزښت کرنیز پورونه منظور کړي دي. د دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته ویل:
د کرنې، اوبو لګونې او مالداري وزارت په ارزښت 340 میلیون افغانۍ پورونه له بزګرانو، متشبثینو او ځینو کرنیزو شرکتونو منظور کړي دي. سږ کال د کرنې، اوبو لګونې او مالداري وزارت له ایډیف یا د انکشاف زراعت صندوق څخه پلان لري چې په 14 ولایتونو ی پرځښت یا شریعته میلیارد افغانۍ پورونه توزیع وکړي. دغه پروسه عملا پیل شوې ده.
د شغلی رستمی خبره دغه پورونه په څلورو برخو کې ورکول کیږي. په دې پورونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کوپراتیفونو، د وریجو د پروسس یو فابریکا، د وړو د جوړولو یو فابریکا او د غراز د کارتن جوړولو فابریکې جوړیږي. زموږ غلاسه د ریډیوري د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې نور کمپنیو ته د کورونا واکسین د جوړېدو اجازه ورکړي څو د دې وبا مخ ژر تجربه ونولسي. د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون په دې اړه اعلان وکړ. د سوداګرۍ لپاره د امریکا استازي کاترین تای په یو بیان کې د واشنگټن د غدریز داس مهال اعلان کړ چې د نړیوالې سوداګرۍ ټولنه د نړیوالې سوداګرۍ د قوانینو د نرمېدو په اړه خبرې کوي څو ډېر هیوادونه وکولای شي چې د ژوند ژغورلو واکسینونه تولید کړي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. نو موړی به په دغه یو ورځنی سفر کې د دې ترڅنګ چې له ګاونډي روسیې سره پر پورته سوي کړکیچ کې د اوکراین قوي ملاتړ په ډاګه کړی. دغه راز کیف ته د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د واشنگټن پیغام هم ورسوي. بلینکن پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې وویل دغه سفر به یو مهم فرصت وي چې د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي او هم پر دې مسلې ټینګار وسي چې اړتیا ده زموږ اوکراینی شریک اصلاحاتو ته دوام ورکړي. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. لوبه تیره شپه په لندن کې ترسره شوه او چلسی 2-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه. تیر اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. د خبرونو پای
فری بازار ته افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هولولې. راز د پروګرام لومړی مطلب ته جی وو د نړۍ لوی او اقتصادي قدرتونو په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی. ترڅنګ وایي خپل مرستې د هغو ژمنو په عملي کولو تړي چې افغان حکومت کړی دی. جی وو هیوادونو د خپل ناستې په پای کې د یوې اعلامیې په خبرولو سره پر ملکی وګړو خبر اعلان او مدني او د بشري حقوقو پر فعالانو د بریدونو مسولیت پر طالبانو اچولې او هر څه ژری د غبردونو د درې دوغه کړه. طالبانو بیا ویلي جی و دې د افغانستان په چارو کې د دوی خبره له لاسوهنې ډډه وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته
د نړۍ د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو یا جی 7 د خپل سرمشریزي په پای کې په افغانستان کې د جګړې د درې دوغښتنه کړي. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا په یو ګډ اعلامیه کې افغانستان سره د خپل مرستو دوام هم د سولې خبرو په بریا پورې تړلې بلل. د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو په اعلامیه کې راغلي افغانستان سره د بشري پرمختیايي او بیا رغونې په برخو کې د دوی مرستې د سولې او بریالي پړاو ته د مذاکراتو رسیدو سره نغښتې دي. د هیوادونو په دې برخه کې د 2000 کال د جنیوا کانفرنس اجمنی بنسټ بللای او زیاتوی د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو به خپل مرستو څخه افغانانو سره د ولسواکۍ او خپل هیلو ته د رسیدو په برخه کې ګټه واخلي. د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو په داسې ډول د تاوتریخوالي پای وخته چې تلپاتې او هر اړخیز اوربند زمينه برابر کړي. یسیوان یاد پرمختللي اقتصاد او هیوادونو یو تلپاتې سیاسي هوکړه چې عادلانه سولې تلار پرانیزي د ټولو افغانانو په ګټه بلل او د موخې ته رسیدو لپاره په دوحه کې د سولې خبرو او همدا ډول د استانبول لغونډې ملاتړ کړی دی. یسیوان په افغانستان کې له فعالو ګوندونو او سیاسي ډلو غوښتي چې د سولې لپاره خپل ژمنتیا وښيي او تر خوای د سولې په خبرو کې د ښځو ځوانانو لګکیو او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتنې او ترې په ملاتړ ټینګار کړی. د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو د سیمې پر هیوادونو هم غږ کړی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې په مشترک ډول خپل هڅو ته دوام ورکړي. د هیوادونو پر ملکی وګړو خبريالانو، مدني او د بشر حقوقو پر فعالانو د بریدونو مسولیت پر طالبانو اچولې او د دې ډلې غوښتي چې هر څه ژر د حملې پای ته ورسوي. خو طالبان بیا پر ملکیانو او نورو د برید خبره نه مني او درخواي د جی 7 له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې خپل لاسوهنې ډډه وکړي. د دې ډلوان زبیح الله مجاهد
د جی 7 هیوادونو په شمول ټول هیوادونو څخه خپل د افغانستان په عمر کې مداخلو څخه ځان وساتي او څه سي د افغانانو په خیر او فلاح وي د غملاتړو کې او د پروپاګاندا ښکار هم نشي.
خو افغان حکومت یو ځل بیا طالبان د تاوتریخوالي پر ډیری دوه او د سولې پر ځای د جګړې پر ټاکلو تورنوي. د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی وایي طالبان غواړي د دوبی پر روان موسم کې جګړه ګرمه او افغان وژنې ته دوام ورکړي. خلیل فضلی چې د جمهور رئیس غنی د سولې لار نقشې کتاب د مخکتنې په غونډه کې خبرې کولې د طالبانو د دې بریدونو د مخنیوي او ورته د چمتووالي خبره هم کړي.
اوړی پیل سوی بې له شکه چې د تیرو شلو کلونو په څیر به مخالفان او د دې هیواد دښمنان هڅه کوي چې په پسرلي او اوړي کې د افغانانو د وژنې لپاره جګړه پیل کړي. دا ګواښ بیا هم شته. دوی خپل چمتووالی په کوټه، میرانشاه او پېښور کې نیولی دی.
د جی 7 یاد پرمختللي اقتصاد هیوادونو داسې مهال له افغانستان سره د سولې د بریا په برخه کې د خپل مرستو د مشروطیدو خبره کوي چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بله ډېریږي او همدا اوس په ډېر شمېر ولایتونو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې خبرونه ورکول کېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د کرنې مالداری او بولدولو وزارت وایي چې د 340 میلیونو افغانیو په ارزښت کرنیز پورونه منظور کړي دي. دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل دغه پورونه په څلورو برخو کې ورکول کیږي. په دې پورونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کوپراتیفونه، د وریجو د پروسس یوه فابریکه، د وړو د جوړولو یوه فابریکه او دغه شان د کارتن جوړولو یوه فابریکه جوړیږي. ښاغلی رستمی وایي چې دا پورونه د کرنې د پراختیا صندوق لخوا چې یو مالي دولتي غیر بانکي بنسټ دی او د یاد وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي ورکول کیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې یاد صندوق د خپل تاسیس له پیله تر دې دمه 14 میلیارد افغانۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول بزګرانو ته په بیلابیلو برخو کې پورونه ورکړي دي. د کلیو بیارغونې او پراختیا سرپرست وزیر په لسو ولایتونو کې له 1 میلیارد زیاتو افغانیو په ارزښت د پرمختیایي شوراګانو سره د 1.5 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې د دغو پروژو له ډلې مهمې د کندهار په ارغنداب سیمه کې د جنګ له امله رامنځته شوي ورانیو د بیا رغونو 1.3 بیا رغونې پروژې دي چې 810 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. اعلامیه زیاتوي چې 200 میلیونه افغانیو په ارزښت 40 نورې پروژې به د هیواد په نو ولایتونو کې چې بادغیس، فراه، غزنی، جوزجان، کونړ، نورستان، ننګرهار، تخار او زابل پکې شامل دي پلي کیږي. په دغو پروژو کې محافظتي او استنادي دیوالونه، د کرنیزو کانالونو، بولډر دیوالونو، کاریزونو او سولر پمپونه جوړول شامل دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایی ډالر واوی افغانۍ 45 پوله، یو یورو 2.90 افغانۍ 10 پوله، یو پاون 1.15 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1.20 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د کرونا واکسین د جوړیدو اجازه نورو کمپنۍ ته ورکړي څو د دیو با مخه ژر تر ژره ونیول شي. دا اقدام یو لور ته سایل شوی او بل لور ته لاندېښنو سره مل دی. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
د بایدن ادارې اعلان وکړ چې نورو ته د کووید 19 ناروغۍ د امریکایي واکسین د جوړیدو اجازه د ورکړې ملاتړ کوي څو په نړۍ کې د کرونا وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ د برخې استازې کاترینا تای د دې اجازې په اړه د حکومت دریځ په یو بیان کې پرون څرګند کړ چې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د مقرراتو د اسانولو پر لارو چارو خبرې کوي. اغلی تای وایي کورونا یو نړیوال بحران دی او د دې وبا شرایط استثنایی دي، نو استثنایی اقدامات پکار دي. خو میرمن تای خبرداری ورکړ چې په دې برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د قوانینو د لغوه کېدو له خاطره نړیوال اجماع ته رسیدل وخت غواړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدیروس ادانوم گبریوسس د متحده ایالاتونو اعلامیه له کووید 19 سره د مبارزې لپاره مهمه وبلله او دا یې مهمه شیبه یاد کړه. د په ټویټر کې ولیکل چې نړیوال روغتیا ته د شته ګواښونو په وړاندې د متحده ایالاتونو د مشرتابه ژمنه یوه پیاوړې بیلګه ده. بل لور د دوا جوړولو نړیوال فدراسیون او د درملو ټولنو ناهیلي څرګنده کړې ده. د ټولنې په یو بیان کې ویلي دي چې په تکرار دا خبره کړې ده چې اجازه ورکول آسان دي خو ستونزې ورسره پیچلې کیږي او له دې سره به د کووید 19 واکسین زیات نشي او هغه عملی حل لاره چې د دې نړیوال روغتیایي کړکیچ لپاره په کار در رامنځته نشي. د درملو تولیدونکي وایي د کورونا واکسین پیچلی دی. که د دې واکسین د جوړېدو د مالکیت اجازه ورکړل شي له دې سره تولید نه زیاتیږي او دا اجازه به په راتلونکي کې د نوښتونو مخه ونیسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادي راډیو ته غوږ یاست. جی وو د نړۍ په بخښنه سره. په کندوز کې د وړو د تولید د یوې فابریکې مسؤلان وایي د غنمو نشتوالي او له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د وړو واردولو د دوی کار او فعالیت زیانمن کړی. د دې فابریکې یو مسؤل وایي که حکومت دوی ته ځینې اسانتیاوې برابرې نه کړي نو فابریکه یې تړل کیږي او سلګونه هغه کسان به بیکاره شي چې دې فابریکه کې کار کوي. نورحال په دغه تفصیلي راپور کې
د تحسین ولی په نوم د وړو د تولید فابریکه دا مهال ستونزمن وضعیت سره مخ ده. د دې فابریکې مسؤلان وایي د غنمو کمښت، د برېښنا لوړ لګښت او د حکومت نه پاملرنه د دې سبب شوی چې کارونه یې د تړل کېدو خوا ته ولاړ شي. شفیع الله فاتح د دې فابریکې له مسؤلینو څخه دی. له هغه مې وپوښتل چې د غنمو د کمی په برخه کې ورسره حکومت څه راز مرسته کولی شي.
تقریبا
کابو له یو کال راهیسې زموږ فابریکه د غنمو د نشتوالي له امله فعالیت نه لري. دولت باید د قضاتي وړو پر واردولو بندیز ولګوي او د وړو پر ځای د غنم وارد کړي چې موږ دلته وړه تولید او بازار ته وړاندې کړو.
د نموړې فابریکې فنی مسؤل حاجي ویس محمد حیران بیا وایي که حکومت ډیر ژر د دوی ستونزو ته توجه ونه کړي ښایي د دغې فابریکې 1500 تنه کارګران له نامعلومه برخلیک سره مخ شي.
دا کومه دستګاه چې دلته نسمې ده په ډېره غټه سرمایه پر عجیبه سرمایه باندې غسې وړی دی. حکومت د بې توجهۍ له وجې نه دلته هر څه په ټپه باندې ولاړ دي. کارګر دی که هغه دې هر څه په موږ د دولت نه دا تقاضا ده زموږ سره غنم دی زموږ سره خپل وطن غنم خپله پروسس کړو. په دې باره کې موږ سره د دولت غږ ډېر دی او موږ سره هېڅ کوم همکاري نشته.
د دغې فابریکې یو کارګر 1.5 کلن محمد ګل خپل سر یې په دسمال تړلی او د ماشینونو په پاکولو بوخت دی. هغه وایي چې له 3 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي او له همدې لارې د خپلې 12 کسیزې کورنۍ نفقه پوره کوي.
مدت 1 سال میشه که کمپنی تحسین ولی خواه کده 1 سال رو برای ما ماش داد.
له 1 کال راهیسې د تحسین ولی فابریکه فعالیت نه لري. حالا دا چې فعالیت نه کوي بیا هم موږ ته معاش راکوي. اوس اړ دي چې دغه فابریکه بنده کړي او کارګرانو ته ځواب ورکړي. موږ له دولت نه غوښتنه کوو چې د دغې فابریکې ستونزو ته رسیدنه وکړي او کنه په سلګونه ځوانان به وزګاره شي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی له خصوصي سکتور څخه ملاتړ او د وطني غنمو تولیداتو ته وده ورکول د حکومت اساسي مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
واردات ارزای بې کیفیت از بیرون کې حکومتش نازل است هم باید ارزای کیاز
هغه بې کیفیت وړو چې په ارزانه قیمت له بهرنیو هیوادونو څخه واردېږي باید واردات یې بند سي. دولت باید د وړو واردولو پر ځای غنم وارد کړي او د وړو د تولید له افریقا ملاتړ وکړي تر څو هم زموږ اقتصاد وده وکړي او هم به وزګار خلکو ته د کار زمینه برابر سي.
ښاغلی ایوبی وایي حکومت باید په کور دننه د جوړ شوو تولیداتو د ملاتړ او د صنعتکارانو هڅونې په خاطر له خصوصي سکتور سره د خامو موادو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي. خو د کندز د ولی ویان عصمت الله مرادي وایي د ولایت رهبرۍ د کرنې ریاست سره په ګډه کار پیل کړی تر څو په روان کال کې د وړو او د وریجو د تولید د فابریکو د اړتیا وړ غنم او شولې د دې ولایت له حاصلاتو څخه برابر کړي.
تیر کال ډېر شمېر تجار له نورو ولایتونو څخه راغلل. دلته غنم واخیستل او نورو ولایتونو ته انتقال کړل چې دغه فابریکه له سقوط سره مخ شوله. سږ کال امیدواره یو چې یو خواته موږ ډېر زیات د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي شاهد اوسو. کوم مواد کومه برخه ته چې د فابریکې ضرورت لري هغې ته زمینه سازي وشي تر څو زموږ فابریکې په نورماله توګه فعالیت وکړي.
د تحسین ولی د فابریکې مسؤلین وایي د غنمو د کمی سربیره افغان حکومت کولی شي د دوی لپاره د برېښنا د لګښت په کمولو او په بازار کې د ځینو نورو امتیازونو په ورکولو هم د دوی د فعالیت ملاتړ وکړي. د تحسین ولی د وړو د تولید فابریکه کابو 3 کاله وړاندې د 10 میلیونه ډالرو په پانګونه د یو ملي سوداګر له لوري جوړه شوې ده او په 4 ساعتونو کې 300 ټنه وړ تولیدوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د د بشری حقوقو د څار بنسټ هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې روغتیایي خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړي. دا راپور چې نن خپور شوی په کې راغلي د بهرنیو ځواکونو له وتو سره سم په روغتیایي برخه کې د نړیوالو بنسټونو د مرستو کموالي روغتیایي خدمتونو ته د میرمنو لاسرسی کم کړی. د افغانستان د بشری حقوقو بلاک کمیسیون هم د معلوماتو لمخې وایي د ماشومانو د ولادت پر مهال په 100,000 میرمنو کې 418 مري. نور حال په دغه راپور کې
د بشر حقونو د څار بنسټ نن د پنځشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید نړیوال ډونران روغتیایي خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. په دغه راپور کې د بشر حقونو د ښځو د برخې مسؤلې هیدربار په نقل قول راغلي، په وروستیو دوو لسیزو کې مرسته کوونکې ډلې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روغتیایي خدمتونو په ترسره کولو کې بریالي وو، او په افغانستان کې خځو لپاره د اساسي خدمتونو د بودیجې قطع کولو لپاره هیڅ پلمان نه ده پاتې. په دغه راپور کې له 2001 میلادي کال وروسته لومړنیو خدمتونو ته د خځو د لاسرسي زیاتوالي ته اشاره سوې او ویل سوې چې له دوو لسیزو وروسته افغان میرمنو ته د روغتیایي خدمتونو عرضه کول معیاري سوې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر حقونو د معلوماتو له مخې د ماشومانو د ولادت پر مهال په 100,000 میرمنو کې 418 خپل ژوند له لاسه ورکوي. د بشر حقونو د څار بنسټ په راپور کې راغلي چې د افغانستان په سلو کې 85% بودیجه د نړیوالو مرسته کوونکو له لوري تمویلیږي، او د دغو مرستو قطع کول به افغان میرمنو ته نه جبرانېدونکي عواقب له ځان سره ولري. د بشر حقونو څار همداشان له افغان حکومت غوښتي د روغتیایي سیستم اصلاح ته دې په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي، او له طالبانو یې غوښتي چې خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي لپاره د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو سره همکاري وکړي.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د کورونا ناروغي نوې څپه په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. د دوی په خبره هر ورځ په ننګرهار کې تراتیا کسانو پورې په کورونا اخته کیږي، او که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه نیول شي ډیر خلک به په کورونا ناروغۍ اخته شي. تفصیل په دغه راپور کې.
د ننګرهار د روغتیا څانګې مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي د افغانستان پر نورو ولایتونو سربیره په ننګرهار کې هم د کورونا دویمه څپه په چټکتیا د خپرېدو په حال کې ده. د ده په خبره د کورونا په ځنګړي مرکز کې هر ورځ تر 200 پورې کسانو سمپلونه معاینه کیږي چې تر 80 پورې پکې په کورونا اخته وي. نوموړی وړاندې وایي
چې تقریبا د 80 مریضان مثبت مونږ روزانه سمپلونه مثبت لرو، چې البته دي چې د لغمان او کونړ هم دي خو دغه فیصدي کمه ده، زیاته برخه د ننګرهار ده. مونږ نو دا دوهم دلیل دی چې مونږ وایو چې مونږ عملا په دریمه صفه کې ننګرهار شامل دی.
دا چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ننګرهار د روغتیا څانګې کوم تدابیر نیولي او د درملنې لپاره ورسره څومره امکانات شته، د دې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر دورانی وایي
هغه کسان چې موږ تریویر لرو چې ډیر به بیا به مصاب شي دغه تعداد ډیر زیات نه دی، خو که بیا هم چیرته په هغه کچه باندې مصابیت راځي نو موږ ورته آمادګي لرو، کافی اندازه باندې دوا لرو، پرسونل ورته لرو، زی ورته لرو، د لابراتوار وسایل ورته لرو، د سیار ټیمونه لرو.
د ډاکټر دورانی په خبره د عامې روغتیا وزارت ننګرهار ته 15,000 ډوزه کورونا ضد واکسین ورکړي چې تر 14,000 ډوزه تطبیق شوي دي. خلکو او په ځانګړي توګه په عمر خوړلو خلکو غږ کوي چې د کورونا پر وړاندې ځانونه واکسین کړي.
موږ 14,000 دوزه تطبیق کړي دي. په ننګرهار کې موږ هیڅ خطري جانبي عوارض نه خواسته، کوم افواهات چې شروع دي د مرګ او د مړینې او یا د وینې د لخته کېدو موږ تر اوسه پورې یو واقع هم نه لرو. یوازې عادي جانبي عوارض لري سلو کسانو کې چې واکسین ورته تطبیقیږي، لس کسان تبه او یو څه اندازه سردرد لري.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي د کورونا نوې څپه پر ننګرهار سربیره کابل، هرات او میدان وردګو ولایتونو کې په چټکتیا سره د خپرېدو په حال کې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د لړۍ پیل په بلخ کې د امنیتي اندېښنو سربېره پر اقتصادي وضعیت هم اغېز کړی. په شمال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره په بلخ کې د ناامنۍ کچه زیاته شوې او طالبانو پر سوداګریزو توکو مالیه هم ډېره کړې. دا خونه وایي په بلخ کې د پانګونې کچه له همدې امله کمه شوې او سوداګر په هڅه کې دي خپله سرمایه له هېواده بهر کړي، خو امریکایي چارواکو ویلي افغانستان به یوازې پرې نه ږدي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
په پام کې ده چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر یولسمې نیټې په افغانستان کې ټول ډېره بهرني ځواکونه له شلو کلو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شي، خو تر څو راتلونکو میاشتو د ټولو بهرني ځواکونو د وتلو اعلان سر له اوسه په بلخ کې پر امنیتي او اقتصادي وضعیت منفي اغیزه کړي. دو څلوېښت کلن حمیدالله په مزار شریف کې د خوراکي توکو د یوه وارداتي شرکت مشر دی. دای وای چې لایو میاشتې را پدی خو د بازار د تقاضا د کموالي په دلیل له پاکستان او ازبکستان هیوادونو څخه د خوراکي توکو د رالېخت کچه کم شوې ده. حمید الله وای چې یو شمیر سوداګر خپل پانګې له هیواده بهر متحده عربی اماراتو، قزاقستان او ترکیه ته لېږدوي. هغه په دې اړه وویل
خلک هم په تشویش کې دي، د همدې کبله بازار په بشپړه توګه داسې ویلی شو چې په ټپه ولاړ دی. نو واردات ازبکستان مم هغه نه یو نه ډیر کم شوې دي چې نور کله غټ سطح باندې د ازبکستان د بندر خوراکي توکي او نفت او ګاز افغانستان ته راتلل اوس نو کم شوې دي، او د پاکستان هم واردات د پخوا پرتله باندې ډیر کم شوې دي.
په شمازون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم تاییدوي چې د می میاشتې په لومړۍ نیټه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم په بلخ کې د پانګونې کچه هم کمه شوې. د یادې خونې مشر آرش یونسی اسدی راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د شمیر له کموالي سره د طالبانو وسلوال تحرکات زیات شوي او پر پانګونه یې اغیزه کړې. هغه زیاته کړه چې طالبانو د لویو لارو د نام نه کولو سربېره د حیرتان او قنې بندرونو ترمنځ پر لوی لار له سوداګریزو توکو د باج اخیستنې کچه هم لوړه کړې. یونیسی وویل
دوی یوه نوې نرخنامه یا یو لیست ویشلی دی چې د اقلام او توکو د جنسیت پر اساس یې قیمت هم لوړ کړی دی. موږ دا مسله د ملي امنیت له شورا سره هم شریکه کړې ده، خو له بده مرغه ورته پام نه دی شوی.
ځینې واړه پانګوال هم اندېښمن دي. اوویشت کلنه پرستو بابر یو له همدې پانګوالو ده. پرستو تر دې دمخه مزار شریف کې د کیک او کلچې د تولید یوه کارخونه درلوده. له هغې سره لسو تنو نورو ښځو هم کار کاوه، خو یوه میاشت کېږي چې د امنیتي ګواښونو په دلیل د پرستو بابر کار او فعالیت په ټپه درېدلی دی. هغه یې علت د طالبانو د بیا راتګ څخه ویره بولي او وایي که ګواښونه یې په وړاندې زیات او کاري فضا ورته تنګه شي نو مجبوره ده چې له هېواد نه د بهرني ځواکونو د وتلو سره سم دا هم له افغانستانه ووځي. پرستو ازادي راډیو ته وویل
نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند و اگر طالبان دوباره خدای نخواسته در افغانستان بیاید کار و بار برکود مواجه میشه و مخصوصا ما خانمایی که با چند خان تعداد از خانما در مارکت رابی برخی فعالیت داریم وقتی که طالبان بیاید نمیتونیم که بیرون از خانه کار کنیم و کار بار خود دوباره رونق بتیم.
خود بلخ پولیس بیا وایی چې امنیتی وضعیت تر کنترول لاندې دی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس په چهارپولک او چمتال ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. عادل په بلخ کې له سوداګرو څخه د طالبانو د باج اخیستنې موضوع هم رد کړي، خو طالبانو بیا ویلي چې په یو شمېر ولایتونو کې له سوداګریزو توکو مالیه ترلاسه کوي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده، خو امریکایي چارواکو ویلي چې دا هیواد یوازې نه پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سی بی ایس تلویزیون په 60 دقیقو پروګرام کې ویلي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د دغه هیواد د پرېښودو په معنی نه دي. ښاغلی بلینکن ډاډ څرګند کړی چې امریکا به افغانستان ته په اقتصادي، بشري او پراختیایي برخو کې خپلې مرستې جاري وساتي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مانیاست
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاقه زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. افریبا ظاهر به لنډ خبرونه وایي.
د بشری حقوقو د څار ډله یا هیومن رائټس واچ خبرداري ورکوي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کموالی په دې هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته د شروطو لاسرسی کم کړی دی. هیومن رائټس واچ په راپور کې چې نن یې خبر کړی دا مسله یاده کړې ده. د بغلان چراکوي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو په شاتمبول په نتیجه کې د ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال قاری مجید له درې نور ملګرو سره وژل سوی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو تیر شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زړه شهر حمله وکړه چې له مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه د دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرنې او بولګول او مالداري وزارت وایي چې د 343 میلیون افغانیو په ارزښت کرنیز پورونه منظور کړي دي. د دې وزارت وایي اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د هغو پورونو یو برخه ده چې سږ کال لپاره په پام کې نیول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې نور کمپنیو ته د کورونا واکسین د جوړېدو اجازه ورکړي څو د دې وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. د ولسمشر جو بایدن اداري پرون دا اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسېد. نوموړی به په دغه یو ورځني سفر کې د دې ترڅنګ چې له ګاونډي روسیې سره په راپورته شوي کړکېچ کې د اوکراین قوي ملاتړ په ډاګه کړي. دغه ورځ کیف ته د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د واشنگټن پیغام هم رسوي. او د انګلستان او بخښې د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي سیال ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام خپرو. دغه پروګرام د مې درېمې د بیان د ازادۍ د ورځې په مناسبت خپور شوی و او نن یې تکرار بڼه اورئ.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. هله د چي ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پایا پورې بر سره فاتې شي. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې بیا حمله ځان سره مخکخي خزیلرمه د میډریمه د بیان د ازادي ورسته او موږ هم په همدې مناسبت باندې لزان سره یو آزاد خبریاله اغلی زرمینه سپیشلی لرو. اغلی سپیشلی موږ سره هم د اوس د ټلیفون په کرخه ده. خراغ لاس ترته وي
اغلی سپیشلی. او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو هم ښه وئ او هغه تاسو د رادیو اوریدونکو هم ښه وئ. ډیره مننه چې سمو راټول کړم.
اها لا تاسو نه هم مننه. اغلی سپیشلی په سر کې به راته وایي چې د بیان ازادي په افغانستان کې څنګه ارزوي؟ اوس مهال په افغانستان کې څومره د بیان ازادي شتون لري؟
زما په نظر په افغانستان کې نسبت نور منطقي هیوادونو لکه دوست هیوادونو په پرتله افغانستان کې د بیان ازادي تر ډیره کشه پورشته او د یعنی افغانستان خلکو ته تر ډیره کشه پورې بیان ازادي ورکړل شوې ده.
اغلی سپیشلی تاسو یو څه ناڅه د بیان د ازادۍ په برخه کې په افغانستان کې قانی یستي دا راته وایي چې څومره په دغه برخه کې خپل ځان خپل آزاد محسوسوي آزاد حس کوي؟
ډیره مننه. ډیره ښه پوښتنه ده او زه د یو افغاني ښځې په حیث وایم تر ډیره مونږ ته د حکومت لخوانه د بیان ازادي راکړل شوې ده او مونږ د حکومت لخوانه په دې برخه کې ډیر قانی هغه څه چې مونږ مثلا زیاتره وخت مونږ هغه څه دي چې یعنی مونږ چې غږ نشو پورته کولای هغه څه چې مافیایي کړیو لخوانه دي یعنی مونږ نشو کولای په ډیر ازادانه توګه خپل نظر شریک کو او زه فکر کوم چې تر ډیره به دلیل همدا چې یعنی مونږ د ځینو مافیایي کړیو نه یا ځینو نورو ډلو نه د ډار احساس کو، یعنی د ځان د حفظ په خاطر مونږ نشو کولای پوره خپل حقیقت چې باید پورته کو هغه د خلکو سره شریک کو. یغه
د مافیایي کړیو یادونه مو وکړله، د مافیایي کړیو په خاطر باندې یا د حقوق د ویرې په خاطر باندې څومره د غستاسي په د بیان په ازادي باندې تاثیر کړی دی او تاسو یې لکبله پوره توګه آزاد نه یاستي؟
مونږ تاسو کوی نو مونږ ټول افغانان شهیدان نیو په افغانستان کې متاسفانه مونږ دغه سکړی او لکبله مونږ نشو کولای شي خپل غږ، یعنی کفیصدی وخی مونږ 50% تړلې یو په دې برخه کې، او زمونږ اساسي مشکل او زمونږ لومړی مشکل همدا دی چې مونږ، یعنی مونږ ته حکومت دومره په مونږ د بیان ازادۍ په اړوند ټینګار مونږ باندې نه دی کړی، مونږ باندې یعنی قیدګیری نه ده کړې، فقط زمونږ یعنی مونږ چې نشو کولای هغه د نورو کړیو اړوند دي. یعنی زه فکر کوم چې افغانستان کې به د زما په شمول ټول افغان ښځې یا هغه کسان چې بیان ازادۍ لپاره غږ پورته کړی دی تر ډیره به دوی وژل شوي هم وي، او هغه څوک چې اوس ورته کار کوي دوی به په همدې ګواښ کې هم وي. یعنی زه نه کوم چې هغه کسان چې بیان ازادۍ لپاره کار کړی دی هغوی به د هېواد دننه بیا وکړی شي په ښه توګه، یعنی په آرامه توګه دی ژوند وکړي.
تاسو ویلې دغه یو اساسي مشکل دی چې تاسو په پوره توګه د بیان ازادي نه لرئ. دا راته وایي چې دغه مشکل د ښځو په وړاندې په کومه کچه باندې ده، لکه څنګه چې تاسو یو ښځه یاستئ او د نارینه په پرتله باندې، یعنی دغه ستونزه زیاته د ښځو په وړاندې ده که د نارینه په وړاندې په افغاني ټولنه کې؟
افغاني ټولنه کې زما له نظره په بیان ازادي ښځو او سړیو ته مساوي توګه ورکړل شوې ده، ځکه مونږ په ډېری برخو کې لکه خبرې یالانه مونږ وینو چې خزې دي ډېرې سیاسي خبرونه هم مختوري دي، ډېر داسې راپورونه هم جوړ کړي دي چې هغه ته زمونږ نارینه خبريالان هم تللي دي، هغه ته هغه راپور جوړ کړي، یعنی د جنگ په ساحه کې وخت یو چیرته حمله کیږي، هغه ساحه کې یا یو چیرته اور لګیدنه کیږي دوی تللي دي، هغه ته راپور جوړ کړي، هغه راپور په ډېر ښه شکل سره تلویزیون کې یا په بیلابیلو رسنیو کې وړاندې کړي دي. نو مونږ ویلای شو چې بیان ازادي د ښځو او نارینه وو ترمنځ از ما په نظر په افغانستان کې به دومره فرق ونه لري.
ډېر مننه. که دا راته ووایي چې په دې برخه کې خپله له کومو ستونزو سره مخامخ شوي؟
زه که تاسو ته ووایم زیاتره وخت خبریالانې هغه څه چې کروي او هغه څه چې شفاف وي هغه غواړي چې په ډېره ښه توګه رسنیو کې خپره کړي، او هغه څه چې یعنی زه فکر کوم چې خبریالان همیشه هغه څه چې صحیح دي ښه دي، یعنی منځ کې به زه فکر نه کوم چې کوم سوي چې دوی پټ کړي، او بیا هم خبریالان ته افغاني ټولنه کې که هغه نارینه دي که ښځینه دي دوی ته ستونزې شته، دوی ته خنډونه شته، او دوی نشي کولای په هغه توګه چې مثلا یو آزاد خبریال د راپور جوړونه کوي، د خبرونه جوړونه کوي، یا یو څه جوړوي، یو سیاسي خبرونه جوړوي چې هغه کې هغه پښتنې چې باید دوی وکړي د هر ډول یعنی کړیو څخه که هغه هغه هر څوک وي هغه دوی په ځانګړي ډول زه فکر کوم چې نشي کولای. نو زه هم باید ووایم چې تر ډېره مونږ دا حق لرو، خو په متاسفانه ځینې ستونزې اوس هم شته، خبریالان ته هم شته چې دوی نشي کولای په ازاده توګه هغه خپل غږ.
ډېره مننه. دا راته ووایاست چې اوس مهال د بیان ازادي په کوم حالت کې ده، یعنی د څو کلونو مخکې په پرتله د تقریبا لسو کلو اته کلو نهه کلو په پرتله اوس مهال چې نسبي امنیت ښه نه دی، اوس مهال د بیان ازادي کومې لوري ته روانه ده ستاسې په نظر؟
زه به هم بیا هم هغه خپلې لومړنۍ خبرې ته راشم. د بیان ازادي مونږ لکه د حکومت له نگاهه ورته وګورو، مونږ ته هیڅ ډول یعنی ممانعت نه دی شوی، زه مونږ نورو هیوادونو همسایه هیوادونو سره پرتله کړو، پاکستان کې یعنی یو خبریال نشي کولای دومره په ډاډه زړه خبرې پوښښ جوړ کړي لکه په افغانستان کې چې دومره کولای شي. په تاجکستان هیواد کې یاد کړو هغلته اصلا د فکر کوم چې دومره رسنۍ ته اصلا دغه واک نه دی ورکړل شوی چې دوی بیان ازادي لپاره کار وکړي. تر ډېره افغانستان کې زه فکر کوم چې د بیان ازادۍ لپاره ډیر واک بیان ازادي ډیر عام شوم ده، یعنی خلک ډیر په خطو غولای شي چې هغه خپل غصور ته کې او هغه څه چې دی اعتراض لري هغه یعنی یا هغه څه چې حقیقت یې هغه برملاسي اوس مهال په فکر کوم چې د خواطو په اصله ډیر کار ورته شوی دی، ما تر اوسه هم یاد اثر شي زمونږ او دا زمونږ هغه لیکوالانو برکت دی، د هغه خبریالانو برکت دی، د هغه امام مولویانو برکت دی چې دوی د حق لارې لپاره کار کړی دی، د بیان د ازادۍ لپاره کار کړی دی. مونږ زیاتره لیدلی دی چې خبریالان مهم له لاسه ورکړي، لیکوالان مهم له لاسه ورکړي، هم دې ته ورته مونږ ګورو چې مونږ پراخه توګه یعنی کوو د خبریالانو د نورو هغه کسانو چې د یعنی لیکوالانو تر څنګ ملا امامانو مونږ ګورو چې زیاتره کسانو چې حق خبره کړې ده هغوی قربان شوي دي لارې. نو مونږ پیسې وایو چې دې لارې ته ډېر زیات کار شوی دی او نسبت پخوا اوس ډېر ښه دی، د بیان ازادي اوس ډېره ښه ده. اوس مهال ځکه چې زه فکر کوم اوس مهال د افغانستان د خلکو ستونزه به بیان ازادي نه وي، هغه به امنیتی ستونزې، هغه به نور هغه کلتور او فرهنګ، هغه بې ځایه فرهنګونه، هغه بې ځایه رسم او رواج
چې افغاني خځې ورسره مخ دي او افغانستان خلک. لکه څنګه چې تاسو ویلي چې اوس مهال ډیره ازادي په افغانستان کې خبريالانې هم نه لري د مافیایي کړیو له وجې، نو عادي خځې خو به هیڅ د بیان ازادي نه لري، هغوی خو به خپل اصلي ستونزې هم نشي بیانولی. نو کدارته وایست چې دا څومره د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی شي یا ګرځېدلی دی؟
زه فکر کوم چې تر ډیره د دې لپاره چې یو خزه خپل حق نشي وکړلی، یو خزه د خپل حق لپاره غږ نشي وکړلی. مونږ زیاتره قضیې تاسو به حتما ورسره مخ شوي، مونږ څېړلی دي چې ښځو ته اصلا هغه ځمکه او جایداد چې د دوی پلرونو باید دوی ته ویشلی وای، ښځو ته پکې حق نه ورکول کېږي. او هغه ښځې چې مثلا دوی خویندې خپل ورونو نه دا حق یعنی دا نشي کولی چې دوی غږ پورته کړي او هغوی ته یعنی خپل حق دی هغوی نه وغواړي. یعنی تر ډېره زه فکر کوم چې افغان ښځو ته د بیان د ازادۍ حق هغه ښځې چې په کورونو کې ناستې دي او هغه ښځې چې مثلا ډېر فعالیت نه دی لرلی، هغوی ته به د بیان ازادي فکر نه کوم چې دومره ورکړل شوي او دومره به هغوی په دې برخه کې کامیاب اوسېدلی. خو تر ډېره زه فکر کوم چې د پخوانه به اوس ځکه ښه شوي چې اوس مهال مونږ ګورو چې زیاتره ځایونو کې لکه هر چېرته دوی مثلا د دې ودونو مسله شي، لکه یوه نجلۍ چې کله کوشتن کېږي یا د هغوی پاوه اصطلاح وایم دعا یې کوي نامزد کېږي، نو لومړی د دې نه پوښتنه کېږي چې آیا دغه کورنۍ ستا خوښه ده که نه. یعنی دغه زه فکر کوم تر ډېرو کورنیو اوس دغه خبره عامه شوې هم ده او دا ډېر ښه ټکی دی د ښځو لپاره. نو په همدې هیله چې نور هم مخته لاړ شي، زیاتره داسې خبرې شته چې افغان ښځې مثبت خواته هم کش شوي دي، یعنی که کورنۍ نه دي غوښتي ټولنې ته په قصو دوی مخته تللي دي. خو ځینې ستونزې واقعا چې اوس هم شته او ځینې شیانو څخه مونږ حتی نه شو کولی په ډېرو حتی یوه ښځه چې معلمه وي، یوه ښځه چې یعنی ښوونکي ډاکټره یا هر یعنی خپل تعلیم یې کړی خو سره د هغې نه هم د دې لپاره چې هغه ورونه یې د دوی د حق یعنی د دوی د حق غوښتلو یعنی د دوی د غږ د جګولو حق دوی ته نه ورسوي دوی چوپ پاتې کېږي.
بله،
نو همدې ته مونږ ویلی شو چې شاید تر ډېره دا ستونزې په افغان ښځو ما په نظر کله چې بیان ازادي په نظر کې ونیول شي ډېره بالي شي، ځکه چې دوی ته به د هر څه واک دوی ته ورکړل شي، هغه واک چې اسلام ښځو ته ورکړی دی، هغه واک چې زمونږ یعنی په پښتني ټولنه کې اوس چې دا اصلا زه فکر نه کوم چې په اسلام کې به د دونه ډېر څه چې میرمن ته ورکړل شوي دي خو دوی سترګې پکې شوی دي. وخت چې بیان ازادي وي نو فکر کوم چې تر ډیره به دوی فزان ته باور پیدا کړي او مخته ولاړ شي.
بله، یو اوریدونکو به بیا هم را واخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم څه دی؟
تهذیب کانیزه خبرې کوم د ننګراره.
اها، تهذیب صاحب مهرباني.
او
مهرباني وکړئ پوښتنه مو څه وه؟
سړی څنګه کولای شي چې ځان خبریال کړي؟
سړی څنګه کولای شي چې ځان خبریال کړي؟ ډېره زیاته مننه کوم، ښه وخت ولري. اغلی سپیشلی خور ډېره په زړه پورې پوښتنه یې وکړله او دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی له خبریالانو سره ډېره زیاته مینه لري. نو که ورته ووایي چې د یو خبریال اول اصول څه دي د خبریالۍ، او یو خبریال باید څه په پام کې ونیسي په سر کې چې غواړي خبریال شي؟
ګورو مجازي دنیا کې ټول خلک خبريال دي، تاسو کوم چې هر څوک د خپل مسله کاروان څه کارو کې د بډې راشي، او د دې پوښتنه دا ده چې یو څوک څنګه کول شي خبريال. خبريالي فقط دا نه دي چې ته لاړ شي و رسنې کې مثلا کارو کې سيدا، یا مثلا ته ژورنالیزم پنځه ولولې. خبريالي دا هم دا شته دی یو حق حقیقت نه خبريږي او هغه بر ملاقوي دم یو خبريالي ته تسول شي مثلا فاقي ډېر خه یو سوالي کې چې لیکلي باندې باندې هم خبرول شي او خلق وګونو ته رسول شي، دا خپل هم خبريالي ده. تر ټولو خه تسایمونګه دا ورسوي لای شو شي وخت چې یو انسان غواړي چې خبريال شي باید هغه څه چې حقیقت شي، هغه څه چې یعنی د نورو د سترګو نه پټ وي هغه بر ملاقوي هغه خبريال دي.
ډېره زیاته مننه کوم. زموږ نورې پوښتنې پاتې شولې. تاسو خپل پیغام راته ووایاست د بیان د ازادۍ په اړه باندې په لاندو کې.
لومړی خو تاسو نه ډېره زیاته مننه، او خبرونه مو وقتا چې عالی ده. نو زه به د وروستي پیغام په حیث دا وایم چې خدای دې وکړي چې افغانستان کې بیان ازادي نور هم محکمه شي، او تر څو چې ښځو ته هم د بیان ازادي ورکړي، او تر څو لوخته کې زمونږه استفاده کوي همدارې چې ښځو ته بیان ازادي ورکړي شي، یعنی ښځې وکولای شي خپل ځای غږ هر چیرته جس کې، او هغه څه چې دوی حق دی، هغه څه چې دوی حقوق دی هغه ترلاسه کړي. او مننه
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. کور مو ودان. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې را سره یو بل میلمنه ده چې مروه اڅکزی نومیږي. مروه اڅکزی د کورنۍ په چارو کې د یونیسف د عامه پوهاوي مسوله ده، او نوري خبرې به د خپل تاسو ته وکړي. اغلی اڅکزی، زما هغه غوړی.
بله، اورم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
انا مخکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په خپل ټول او ریډر کوته چې دا له لحظه ما आवाज اوري، او خصوصا تاسو افکارانو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه کوم. خبرونه ته ښه راغلی، او مهرباني وکړه د ځان په اړه یو څه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه مروه اڅکزی د هلمند ولایت لشکرګان خبرې کوم. چې د یو د مدني په حاله میم، او د زیمند یونیسف یو کارکونکی یم. ویاړم په خپل وظیفه باندې، بس همدومره مې دا مې مصروفیت په هلمند ولایت کې، خصوصا د ښځو دپاره په هلمند کې قسم د کور وتل او دا ناشونی دي. خو بیا هم دا د زموږ د افغانانو د ښځو جرأت او همت چې بیا د کور ووځي یا د زده کړو دپاره یا د وظیفې دپاره.
بلې، ډېر ښه. اغلی اڅکزی، په سر کې راته ووایاست د خپلې دندې په اړه باندې، چې که څه هم یو څه یادونه مو وکړله، خو بیا هم د خپلې دندې په اړه نور زیات معلومات اوریدونکو ته که ورکړئ، چې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو کار کوئ، د دغه کار په اړه باندې لږ معلومات ورکړئ.
ولې نه خور، موږ چې په هلمند ولایت کې خصوصا موږ د افغانستان ډېرې ښځې بې تعلیم او بې زده کړې پاتې دي، نه بیا په کورو باندې ناستې دي. څومره د دې کورو ته ورته د عامه پوهاوي د فراغ په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوي وکړو. ځینې ښځې د اولاد په روزنه کې سمه تجربه نه لري، خپل اولاد ته په صحیح ډول فکر نه شي کولای چې د دې روزنه څنګه وکړم. یو اولاد یې نړۍ کې راوړي، د هغه د مسؤلیتو څخه نه خبره دي، د یو کوچني په ارزښت سم نه پوهېږي. یعنې د هغه د خوړه موږ دغو کورو ته ورته د عامه پوهاوي دپاره موږ د کوچني په برخه کې هغو ته عامه پوهاوی ورکوو چې څوک څنګه کولای شي خپل اولاد پاملرنه وکړي، د اولاد روزنه وکړي. دا خبره ده چې وایي د یو کوچني روزنه در یو شهر هم زیاته ده،
خو اکثره شته په دې نه پوهیږي او بل د عملدار شته چې کوچنی ولري هغه ډېر کم واکي کمزوري هغه د ځان ته پاملرنه نه کوي چې په دې وخت کې موږ وینه کمیږي موږ چې اړتیا لرو کوم خوراکونه باید وکړو کوم ونه خو په دې برخه کې موږ د ښځو د اهم عمل په دورې په برخه کې د تا مو هوای ورکو چې به تاسو وکړي په دغه موده کې او بل د کور د پاکوالي په اړه که څه هم موږ افغانستان ټول غریب ولسی په دې کې که څه موږ خانان وو که څه مسکینان وو دا مهمه نه ده چې هر کور باید تعمیر ولري دا هر کور باید پیسې او هر څه شهرت ولري دا د انسان خپل په لاس کې دي موږ کوم کورو ته ورځو موږ هغو ښځو ته دا قناعت ورکوو که څه هم ستا کور د غریبۍ دي خو بیا هم پاکي د یمان یو خوش دی باید موږ خپل سرتونه او خپل کورونه پاک وساتو درڅو پرې یا یمن ولا مقامله سی لکه څنګه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویل دي چې وای تاکیم د یمن یو پښتی دا په دې معنی نه ده چې ټول به شه ټول د ژوند وسایل او مقرره یا ورته برابر وي په هر بخش کې په هر حالت کې پاکی کې عدالت سی نو موږ په دې بخش کې د شوزو ته اما په هوای ورکوو او خو دې درڅنګ هم د سولې په باره کې موږ د دې سره خبرې کوو چې څنګه کولای شي په افغانستان کې سوله راشي او د سولې ارمانجن دي موږ هر کور ته ورسو چې موږ د دوند لیواله دي چې موږ ورسو په دغه د دې سره ښه دي چې څوک خوراله موږ د زړه راځي واخ خبره خو یو اورېدله
ما هم دغه پوښتنه له تاسو نه کوله چې تاسو څومره د دې له هر کلی سره مخامخ کیږئ دا تاسو هر کلی دوی کوي کې نه کوي تاسو خپل دا خبره وکړه په هغه سات کې چې دوی تاسو هر کلی کوي تاسو خپل څه حس لري
د دې د هر کلی څخه موږ ډیره خوشاله خصوصانه موږ د یو لور په هیڅ چې هغه داسې مشران شته چې هغه په خلو کې یو غاښ لري هغه موږ د ناګانو هم زو دي هغه موږ د منډ هم زو دي هغه بیا بیا ته لیواله چې ته ودرې شه لور میراثي چې موږ مور رسوای چې زه ستا لور یم ته زما مور یې چې بیا په دې وخت کې موږ د موږ د ورتګ وخت کې که موږ یو وخت په اوسه کې د دې کور ته یو ورځ ورنښو د دې سره کښېنو خبرې ونه کو چې په دوه ماسه کې وخت ډېره څه خپه یو موږ درته خپه چې پر روانه اوسه کې موږ د کور نوبت وو یو د پانکي سره لاړ موږ کور ته راغلس لیونتیا یې ډېره د ډېره اخري راسوای
بله او څنګه هر کورته تاسو جلا جلا ورځي
هر کورته موږ جلا جلا ورځو او دا چې بیا موږ یو کورته ټول سره راغونډې کوو په یو کورته غونډه ونیسو مخاورې شې راشي اته مشرانې شې راشي د هر کورته خیر مشرانې شې راشي چې هغه ته موږ هم په هوای ورکو د هر څه یو بخښ په بل موږ اجازه دې ته معلومات ورکو خبرې وکړو بیا موږ هغه ته چې ته ولاړ شې د نور سره وینې بیا دې معلومات نور څه تر سره ورکړي خپل کورنۍ پاتې کسان ته باید دا خبرې وکړي دا معلومات سره شریکي اکثره وخت موږ په شش پوس دې دا زاور وار نه کوچ دی به تاسو کراچیز موږ د پاره چې نه باید موږ وار دې د پاره چې دې څه زاور وار نه کوچ
اها په ورځ کې څو کورونه ته په معمول ډول تاسو رسیدګي کولای شي څو کورونه ته ورځي
وخت پر خبره ده تقریبا د څه وخت هغه چې د ورځې شل کورونه هم زو تیم تیم کورونه هم زو دا چې دا کال در شپته کور پر موږ زو
اها او په هفته کې په یو اونۍ کې څو ورځې ګرځي ټوله اونۍ ګرځي کنه د هفته د څه خاصې ورځې دي
نه 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 موږ ټوله اوسه ګورو موږ دا چې کومه تفریح رخصتي یو خو هغه دي چې عمومي رخصتي ده په هغه ورځ رخصتي په ورځ کوم ونه وزو موږ صحیح ته ولاړ نه شو نو اروخ موږ څو موږ د کور په هوی لپاره
څنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوی په برخه کې چې کله تاسو زی په کورونو باندې ګرځئ دلته خو به تاسو کوم تهدید ستاسو مانی کیږي نه یا ستاسو په وړاندې خو به تهدید نه وي
ولې نه ستاسو د ډیرو ناخوالو سره مخ شوي دا چې ډیر موږ تهدید شوي یو اته در داسې وخت راغلی دی چې موږ خپل همکاران دي چې یعنې موږ یو ټیم چې نور همکاران یم نورو ساحو ته ځي نور همکاران یم نورو ساحو ته ځي تر ډېره حده تهدیدونه ډېر دي په ولس ټوله په یو رقم نه شي کېدلی که دا میډیا هم یو نجلۍ د یو چا کور ته ورځي د خپل یو رقم خپل د کور وتل یو بیا د یو بل چا کور ته ورځي د پوهاوي دپاره تهدیدونه ډېر دي بیا خصوصان په هلمند کې هلمند بیا هغه هلمند دی چې بیخی ناری نه پښکې بیا امن دی او دلته کوم خور د کور وو دي دا خو به بیخی د فاتح خبره ده
اها تاسو چې کله د عامو خلکو کورونو ته ورځي تاسو ویلې چې د خزینه او برخورت ډیر ښه دی د دې په کور کې چې کله ناری نه وي د ناری نه او برخورت څنګه دی
څه دی هغه شکر موږ د اسلام یو څوک شکر اف څوک خپل مور او خور کې یعنی موږ کله دروازه ورته کوو موږ اجازه خو چې سپور ته داخلي شو کور یو دان په ډیر شراغلاس سره راتوي دي خپل د کور شې زیارت آمده کوي چې سپور ته د خوند سره خبري وکړي د سیسټم فارا راځي د ځکه یو کې قدر یو کې په دې بحث کې ورته ویل دي خدا موږ مش په افغانستان کې چې خصوصا موږ په هلمند کې چې موږ پیدا کیږو هغه د نظام او د نظام بخښ شو د طالب بخښ شو چې موږ د طالبانو د خواسته پیدا کیږو تاسو شیدیاس ولې د کوره وځي موږ په دې خاطر ډیر ویریږو ډیر ویریږو اته چې موږ پرام کارانو په داسې وخت راغلی چې په مترم ولکېږي پورته کېږي هم څه شته ولکېږي هم یعنې د دغه لحاظ سره موږ ویریږو او زموږ افغانستان خلک دی ولکه نظام هم تر شکوالی سو نظام اوس طالب خراب دی طالب در نظام خراب دی په دغه بحث کې موږ ویریږو خصوصا موږ کوره ورته د کوره د خلکو سره موږ دونه نه ویریږو دونه نه تایید کیږو لکه د باندې د خلکو سره موږ تایید کیږو
کاری ساحه مو څومره ده د ولسوالۍ په کچه باندې ده یعنی تاسو یو مشخصه ولسوالۍ د په همغې کې ګرځئ کنه د ولایت په کچه باندې هم تاسو ګرځئ
نه نه موږ د ولایت په کچه ګرځو موږ د دننه په شاخ کې ګرځو ولسوالۍ ته نو څو لاله ځکه چې په لحال خو ټول هلمند څخه کوټ کړی دي چې هغه طالبانو په لاس کې دي چې تقریبا یوازې دا شهر دی پاتې دي چې موږ تقریبا په هغه شهر کې کار کوو د ناستاخو څخه هغه نظامیان خپل خلک خپل دي هغه تر شهر راغلي دي موږ په شهر کې هم داسې ناراحت یو ډیری روسم چې شابه نن شابه سکوت کوي سبب سکوت کوي یعنی موږ خپل شهر د سکوت په حالت کې دي نو موږ روسانو ته بیا څنګه خو دی ولر په شهر کې خو دی وشل کیږي من دی وشل کیږي ورونه وشل کیږي نو بیا موږ سره ساحو ته څنګه وو سره روسانو ته څنګه ولر هغه خو به اخی خطر ده
اها رابه شو تاسو د معلوماتو په اړه باندې به وورو چې تاسو ته څوک ټریننګونه درکوي ترڅو تاسو هغه ټریننګونه یا هغه پوهاوی خزو ته په کورونو کې ورورسوي
دا څه پښتنه خور کیرو فراسو ساده خبره وو د پښتني وای جواب ته موږ ولې ټریننګونه موږ اخلو موږ په دې برابر کې ټریننګونه اخلو بیا موږ کې د الحمدلله موږ د ذکر کړی دی موږ د کور د چارو په د کور د چارو او د انسان د ژوند په اړه د انسان د صحت په اړه په دې چې دوله سکاره څوک ذکر وکي او بیا موږ په تاسو کې تاسو ما دمې چې موږ د ډاکټرۍ په بخښ کې ذکر کوو کدا موږ څو سم په د صحت په بخښ کې د ډاکټرۍ ذکر کوو یا د موږ چې پوز دی وایو یا نرسینګ وایو یا کابلګي وایو دا ټول د صحت په اړه کې دي موږ تاسو له امدا تشریح کیږي موږ دا شو دل کیږي چې یو مور پر کوچنی باندې کم شي ته ضرورت لري کم د رانت لا عمل ګرځي د کم یو څه خدا کړیږي د کم یو څه خدا ستړیا وي درلاسه کی او یو کوچنی څنګه کولای شي چې موږ هغه وروزو دا ټول خو موږ ته کتل ننګو نام راول کیږي ته تر ننګو څه خزيات موږ خو د مغزو څخه پوېږو موږ چې کوڅه دار یو دي ذکر وکړي دي یعنی په دې بحث کې موږ تاسو نه وایو دا خپل په هوای دي چې موږ د تاسو کړی دي
bale څنګه مو تب انتخاب کړ او اوس څنګه ځان پکې بریالي حس کوي یا ځان پکې حوصله مند حس کوي فکر کوي چې وبکولای شي له دا ټول ستونزو نه امنه یو سره سره به تب پنځه اخلاص کوي او بیا به خلکو ته د خدمت جوګه شي
ولې نه زه په سلسله په ځان باورې یم او ویاړم چې ما څخه یو تکړه ډاکټر جوړ شي د یو عزتناک خور په ایس د یو عزتناک لور په ایس خپل ټولنه کې خپل خلکو ته خدمت وکم خپل مندو ته خپل خوندو ته چې هغه مشت ضرورت لري چې هغه بي سواد دي هغه ګونه په ذکر نه دي کړی زه په دې ویاړم چې زه ذکر وکړم بیا هغه ته د یو خدمت برخه وګرځم هغه ته یو خدمت وکم خو دا نه مونږ د خورې چې نن تاسو خاصي سبا تاسو ته لري چې موږ د محصولینو پر مخه پیرمن کې څنګه روان دي مشکل زده کړو ته په شزړه نو څوک لاله کوم چې هم ډیر خپل ځاب خوندې کو موږ ډیر د ټولنې د لپاره هر څه د خدمت فکرونه وکړو یعنی زموږ د هر څه هڅه وکړو شش په صفر کې ضرب
اها تاسو ویلې چې تاسو په اونۍ کې غونډې ورځي د دغه د زکونکو یا همغه کسانو چې تاسو د پام وړ د حقوق کورونو باندې ګرځي او هغوی ته د ژوند چاري ورز دکوي درته وایي چې کلا دویم ځل تاسو د دوی کور ته ورځي تاسو خبرو په دوی باندې تغییر کړی وي د دوی په د ژوند په چارو کې بدلون راغلی وي کنه
ولې نه راغلی در بیر هدا راغلی دی زه په دې خوشاله یم چې یو مشر مور دی کشر خبره مې دا موږ انسانيت چې زه د دې کور ته ورسم چې زه یو مشر شې چې تاسو وایم چې په را روانه و د ورکی یعنی په روانه و نه چې زه د دې کور ته ورسم یی مکمل نه هغه څه تغیر کړی چې موږ د دې ته پاره او څه ویلې په هر بخښ کې دې هم دا شی کړی چې موږ کومه په هغه ورکړی دي تر دې راه د موږ خو ته دی الله ژوند ورکی هغه راسته منلی دی خو جوړ چې تغیر ورکړی دی حتی د دې وختونو راغلي چې موږ په دې برابر کې هم شو څه په هواي ورکړي دي خاوند د مېرمنې د مادیان جنگونه روانه چې موږ ته تخو په ډېر سړي حالت کې دي نارینه دي کله طبيعت خراب کله طبيعت سم خوري څه سره ورسره وکي که وایي دې خوش کې درته وکي چې وزغه مې درې مورز د خپل سنېږي حتی د دې دروازې ساتري خواله لکم سوې دې را فشاله ډېر یار چې په دې چې زړه بدلونونه وینم چې موږ دې کوټه ورته ما په هواي وکړو چې دې په کور کې کوم ستونزې یعنی دې د حل لار نه څه ورته پیدا کړي هغه برابر چې موږ څه معلومات ورته ورکو
ډېر مننه درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دومره وه تر بیا د خدای پامن
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري.